بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو و محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې اساس مر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو نن د دوشنبه ورځ د 1400 هجری شمسی کال د سلوغې د میاشې سلرمه او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشې 23 نیټه ده چې د جمادی الثانی د میاشې 23 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اصغر عابدي له خپل همکاري اغلی فاطمی سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې له غزنی څخه یو راپور به هم تاسو ته وړاندې سي. وروسته به په ویانا کې د ایټمي مذاکراتو په اړه یوې سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. ورپسې به د تلپاتې وژمې خپرونه واورئ، او د خبرونې په دوام کې به د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یو لنډه شان کتنه وکړو، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خبرونه واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په ویانا کې د اټومي خبرو اترو په بهیر کې پرمختګ. د جاسوسانو خوخه کې دا ایران لپاره د امریکا نوې شرط. په ځینو رسنویو د طالبانو د حکومت د ویان د نیوکی او په امارات او سعودي عربستان باندې د یمن ځوابي بریدونه.
تفصیلی خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزارت وایند سعید خطیبزاده نن په یو خبري ناسته کې د ایران او د سلور جمعیو ډلې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو پاک له وویل ټوله لوري منلي چې باید بیا ځلې امریکا له ایټمي موافقې څخه ونوځي. د ایران د بهرنی چارو وزارت وایند زیاته کړه په څلورو زمینو کې چې د مذاکراتو لپاره سندونه لرو ښه پرمختګونه مو کړي، او په ځینو زمینو کې مو اختلافات کم سوي دي. خطیبزاده زیاته کړه د ایران له لوري د ضمانت په ډګر مطرح شوي وړاندیزونه په متن کې پیاده سوي، او دا چې د ضمانت د ترلاسه کولو په اصل ټوله لوري موافقه کړې ده. هغه وویل چې د یو دوامدار موافقې د ترلاسه کولو لپاره ضمانت له زیات اهمیت څخه برخمن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند د امریکې د ځانګړي استازي رابرت مالی له لوري د ښودل شوي شرط په غبرګون کې وویل ایران له اولې ورځې څخه تر وخت مخکې شرطونو سره مخالفت کړی دی. هغه زیاته کړه چې ایران د بندیانو د مبادلې په هکله له امریکې سره په غیر مستقیم توګه اړیکې نیولې دي. که امریکا په خپلو ژمنو عمل وکړي د بندیانو مسله په اسانه حل کېدای سي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر تاکید وکړ چې د برجام له نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا یو اړخیزه وتل وخوده چې واشنگتن او لویدیځو هیوادونو سره د تعامل سیاست هیڅ ګټه نه لري. د ایران پریس له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د ایران او ګاونډیو هیوادونو په ملي غونډه کې وویل لویدیځ هیوادونه هیڅکله د باور وړ نه دي پاتې شوي. د اسلامي انقلاب له لومړیو ایران سره دښمني کړې او د دښمنۍ لپاره هیڅ فرصت او چانس د لاسه نه دی ورکړی. وحیدی زیاته کړه له سیمې څخه د امریکا تر وتلو پورې به د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب سیاست بشپړه توګه عملي نشي، ځکه چې امریکا د سیمې د هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهي. دي. د ایران د کورنی او چارو وزیر ویل برتانیا او سیهونستی رژیم په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اختلاف او د کرکې د رامنځته کولو لپاره فعالیت کوي. په تیره بیا اسرائیل ځکه چې دغه رژیم خپل دوام او موجودیت د سیمې د هیوادونو ترمنځ په اختلاف او ناامنۍ کې لټوي. وحیدی زیاته کړه د گاونډي توپ سیاست یو اړخیزه مسله نه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت دی په یوازې سر مخته بوزي، بلکې په سیمه کې گاونډي هیوادونه د شو اړیکو د پاللو فیصله وکړي.
د اسلامي انقلاب د کومندان اعلی د کومندانی اعلی ځانګړی سلاکار تاکید وکړ چې د ایران د بهرني سیاست په حیات کې نوې پړاو پیل شوی دی. له 15 هیوادونو سره د ګاونډیتوب سیاست زموږ سیمه ییز سیالان او لویدیز دښمنان له لالهاندۍ سره مخامخ کړی دی. د اسلامي انقلاب د وسلوالو ځواکونو د قومندان اعلی ځانګړی سلاحکار جنرال یحیی رحیم صفوي د ایران او د ګاونډیانو په ګډه غونډه کې وویل له 15 هیوادونو سره د ګاونډیتوب سیاست په لویدیز آسیا کې د ایران سیمه ییز سیاست ختیځ ته کتنه او چین او روسیه سره د اړیکو پالنه زموږ لویدیز دښمنان او سیمه ییز سیالان لالهانده کړي دي. جنرال رحیم صفوي زیاته کړه ایران کولای سي د خپل ګاونډیتوب په سیاست کې د هر اړخیزو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، امنیتي او پوهنیزو اړیکو کې د اوږدمهاله ملګرتیاو لپاره له هیوادونو سره تفاهم وکړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال او د بشري حقوقو د کمیټې منشي وویل تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا سیاست د عامو وګړو د وژلې او د کورنیو د ورانېدو پرته هیڅ نتیجه نه ده درلودلې. د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال او د بشري حقوقو د کمیټې منشي کاظم غمري بابادي په ټویټر کې ولیکل امریکا تروریزم سره د مبارزې په پلمې سره په تیرو دوو لسیزو کې په اوو هیوادونو کې 14,000 د بې پیلوټو الوتکو بریدونه کړي چې د عمله یې 8,000 ملکي وګړي وژل شوي او په لسګونو زرو کورونه وران شوي دي. د بشري حقوقو د کمیټې منشي په دوام کې ولیکل د امریکا د کانګرس 50 استازی د دې هیواد د ولسمشر جو بایډن ته د لیک په استولو سره تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا سیاست د عامو خلکو لپاره ورانونکی وباله او د هغه د بدلون غوښتنه کړې ده. د امریکا د کانګرس ډیموکرات استازی د بایډن څخه غوښتنه کړې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هوایی بریدونو په سیاست کې بدلون راولي. د نیویارک ټایمز له راپور سره سم د امریکا د دفاع وزارت کلونه کلونه د ناسمو معلوماتو لمخې په عراق، سوریه او افغانستان کې په عامو وګړو اوایي بریدونه کړي او د جنگیالي ترنوان لاندې په زرګونو ښځې او ماشومان وژلي دي.
د غزنی پانتون د کیفیت باورلیک د ترلاسه کولو پاکله له غزنی څخه زموږ د خبریال راپور ته غوښتسی.
د غزنی پوهنتون د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکولو د دویم پړاو سند ترلاسه کړ. په دې غونډه کې د دولتي ادارو چارواکو، د نوې کمیټې عمومي مشر، د پوهنتون استادانو او محصلینو ګډون کړی و. په دې غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت لوړو دوه استازی د غزنی پوهنتون د کیفیت د تضمین د دویم مرحلې بریالي کېدو مبارکي وویل او له ټولو مؤسسو څخه په ځانګړې توګه د نارویل کمیټې څخه یې وغوښتل چې له هغو پروژو څخه چې د غزنی پوهنتون د پرمختګ سبب ګرځي ډډه ونه کړي. همداشان په دې غونډه کې د ناروې عمومي مشر تیریا واټردار هم خبرې وکړې، زیاتې کړه چې اوس د زده کړې وخت رارسېدلی او افغانان باید د فرصت لاس ونه کړي چې د زده کړو وخت یې له لاسه ووځي. نوموړي زیاته کړه چې د ناروې کمیټه د خپلو مرستو تر څنګ وروسته له دې د زده کړې او ښوونې په برخه کې خپلې مرستې پیلوي. د غزنی ولایت د والی مرستیال مولوي سید انیف عباده هم خبرې وکړې، ویل چې د افغانستان حکومت تل په دې لټه کې دی چې د ځوانانو لپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې د غزنی پوهنتون د کیفیت او تضمین په برخه کې درې مرحلې په بریالیتوب سره وړاندې تللی او اوس درېیمې مرحلې لپاره نوماندی چې ویل کېږي د درېیمې مرحلې د سرته رسېدو نه وروسته به د غزنی پوهنتون په افغانستان کې د غوره پوهنتون نوم خپل کړي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د طالبانو د اطلاع رسونې او د کلتور سرپرست وزیر او د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل د حکومت له مخالفینو او لاریون کوونکو پاک لی د فرانسې له خبري آژانس سره خبرې ناسم تعبیر شوې دي. مجاهد زیاده کړې ده ځینو رسنیو د دښمنۍ له مخې زموږ د خبرو په ناسم تعبیرولو سره خلکو ته اندېښنې رامنځته کوي.
د رویټرز له راپور سره سم د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی چې مخکې اعلان کړی و په ایران کې د څلورو امریکایي ښاریزو بندیان له ایټمي مذاکراتو سره هیڅ تړاو نه لري د خپلو خبرونو په یوه برخه کې وویل په ویانا کې د ایټمي مذاکراتو په ځای کې له امریکایي مخکني ډیپلومات بیری روزن سره چې د امریکایي زندانیانو د راخوشي کېدو لپاره لوږ تړ کړی دی خبرې وکړې او هغه ته مو ډاډ ورکړ چې د امریکایي ښاریزو تر خوشې کېدو مخکې به له ایران سره هیڅ ډول موافقه نه وسي. څلور امریکایي ښاریز چې په ایران کې بندیان دي د امریکې او د اسرائیل رژیم د استخباراتو لپاره د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو. په وروستیو ورځو کې په ویانا کې د خبرو اترو د پرمختګ سره هممهاله امریکا د هر ډول موافقې په مخ کې د خنډ جوړونې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
او د المسیرې له راپور سره سم په یمن باندې د عربستان او د اماراتو د یرغل د دوام په ځواب کې د یمن پوځ د عربستان او امارات په خاوره کې پراخ بریدونه ترسره کړي دي. د یمن پوځ له لوري تر ځوابي بریدونو وروسته ځینې رسنۍ په ابوظبي کې د څلورو لویو چاودنو خبر ورکړی. ابوظبي کې د خطر زنګ وهل شوی او د توغندیو او بې پیلوټو الوتکو سره د مقابلې لپاره د دې هیواد د هوایی دفاع سیسټمونه فعال شوي دي. د بل خوا څخه بیا د سعودي رژیم هم اعلان کړی چې د دې هیواد په جیزان ولایت کې یو بالستیک توغندی مخته دی. همدارنګه د سعودي وسلوالو ځواکونو ادعا کړې ده چې د یمن د پوځ دوه بې پیلوټ الوتکې د عربستان په الجوف سیمه کې هم ویشتلې دي. دا هو د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
گران اوریدونکو د پروگرام په دغو شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی په ویانا کې د مذاکراتو دوام د لویدیځو له لوري پروپاګند او فضا جوړونې دوام لري. په ویانا کې په ایران باندې د بندیزونو د ختمېدو د مذاکراتو د اتم پړاو نیویشتمه ورځ د ایران د جکپوري مذاکره کوونکي او د څلور جمع یو ډل د هیوادونو د استازو ترمنځ په خبرو اترو سره دوام پیدا کړه. د ایران د مذاکراتي ټیم مشر علي باقری تیره ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د مسؤل له مرستیال انری کامورا سره د برجام د مذاکراتو په اړه خبرې اترې وکړې. باقری د سلور جمع یو ډلې د هیوادونو له استازو سره هم سلام مشورې وکړې. په ویانا کې د روسیې استازی د ایران له مذاکراتي پلاوي سره تر خبرو اترو وروسته وویل قدم په قدم سیاسي سلام مشورې دوام لري او موږ د ګډونوالو ترمنځ په بېلابېلو چوکاټونو کې ګټورې خبرې اترې درلودلې دي. هغه د ایران او د څلور جمع یو ډلې د استازو ترمنځ ناستې ته په اشاره سره زیاته کړه د مذاکراتو لوري په دغه ناسته کې د یوې مهمې مسلې په هکله چې لومړیتوب لرل خبرې وکړې. خبرو اترو کې پرمختګ سوی او غونډې به دوام وموندي. موږ قدم په قدم مخ په وړاندې روان یو. که څه هم د ویانا په مذاکراتو کې د پرمختګ نښې لیدل کیږي لیکن لویدیځ هیوادونه د ځینو موضوعاتو په مطرحولو سره هڅه کوي ایران د مذاکراتو د نه پرمختګ لامل معرفي کړي او د حقیقتونو په پټه ښودلو سره په ایران باندې فشارونه زیات کړي چې له ایران څخه زیات امتیازات ترلاسه کړي. د لنډمهاله موافقې د مطرحولو موضوع او یا د مهالویش ټاکنه له هغو مسئلو څخه دي چې لویدیځ لوري په وروستیو ورځو کې د ایران په ضد د فضا جوړونې پروپاګندا او فشارونو د زیاتېدو په هدف سره مطرح کړي دي. د امریکا ان بی سی نیوز خبری چینل د شنبه په ورځ د ځینو سرچینو په حواله ادعا وکړه چې د ویانا د مذاکراتو په لړ کې روسیه د ایران لپاره د لنډ مهاله موافقې وړاندیز کړی دی. دغه خبری چینل زیاته کړه په دغه لنډ مهاله موافقه کې به ایران د ځینو بندیزونو د لرې کېدو په مقابل کې به خپل په ایټمي پروګرام کې ځینې محدودیتونو ته غاړه کښېږدوي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم په ویانا کې د خبرو اترو له پیله ویلي وه چې د مذاکراتو بهیر باید د منطق پر بنیاد وي او تر فشار لاندې خبرې اترې د منلو نه دی او اپوټه پایلې به له ځان سره ولري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده هم تر دې مخکې تاکید کړی و چې موږ د هغو مسودو پر بنیاد مذاکره کوو چې مقابل لوري ته مو د بندیزونو د لیرې کولو او د جبراني اقداماتو لپاره وړاندې کړی دی. د قدم په قدم موافقې او یا هم د موقتي موافقې موضوع له سره مطرح سوې هم نه ده. د موقتي موافقې له مطرحولو څخه د لویدیځو هیوادونو هدف د ایران د ایټمي وړتیا محدودول دی، په داسې حال کې چې د علمي او تحقیقاتي لاسته راوړنو ساتنه د احتمالي موافقې له اصلي ضرورتونو څخه بلل کیږي او د تحقیقاتو د دوام لپاره باید د ایران حق تر پښو لاندې نه سي. د بهرنیو چارو کارپوه عباس اصلانی وایي لویدیځوال هڅه کوي د ایران ایټمي وړتیاوې محدود کړي تر څو وروسته د مذاکراتو د بهیر په ځنډولو سره له برجام څخه ایران ته امتیازات ور نه کړي او د برجام له چوکاټ نه بهر ایران څخه امتیازات ترلاسه کړي. د لنډمهالې موافقې د رښتیا ازموینې امکانات نسته او هیڅ اجرایي ضمانت هم نه لري. لنډمهاله موافقه د ایراني پلاوي په اجنډا کې نه ده شامل. ایرانی پلاوي په یوه پیاوړی دوامدار او ډاډمنې موافقې تمرکز لري. همدارنګه د ویانا په مذاکراتو کې د ګډونوالو په وینا د خبرو اترو بهیر په صحیح لور روان دی او څه ناڅه پرمختګ هم ترلاسه سوی دی، نو موقتي موافقې ته هیڅ ضرورت نه لیدل کیږي. که اروپایي لوري په تیره بیا امریکا له ایران څخه د بندیزونو د اوچتولو لپاره خپله سیاسي اراده څرګنده کړي، نو په ویانا کې به یوه اساسي موافقه ترلاسه سي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت را
تلپاتی وجمی گرانو قدرمونو ده سلامونو پا ورانده که اولو سره داده بیازه فاطمی ستاسو درانه حضور ده حاضر شویم چی ده تلپاتی وجمی ده خپرونی و تازه برخه تاسو تا ورانده کرم. عزیزانو، لکه څرنګه چې مو مخکې ویلي، د تلپاتې وژمې په خپرونه کې د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اړه تاسو ته د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله خامنه‌ای ویناوې وړاندې کیږي. په دغه خپرونه کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود قرآن کریم هم د پوهې او د معرفت کتاب او هم د ژوندانه د لارې چارې ښودونکې معرفي کوي. راځئ چې و گرد سر دغه پروگرام واو. قرآن هم د پوهې او د معرفت کتاب دی او هم د ژوندانه د لارو چارو خوونکی دی، په دې معنا چې هم د انسان زړه او هم انساني مفکوره خړوي وي. قرآن کریم د هغو کسانو لپاره چې د معرفت د ترلاسه کولو پسې دي یوه نه ختمیدونکې چینه ده، لیکن له دې ټولو په اخوا قرآن د ژوندانه د لارو چارو ښودونکی دی. قرآن مجید د معرفتی او معرفت ښودنې له اړخ څخه په اخوا د ژوندانه لپاره کارنده حکمونه لري، یعنی د ژوندانه چاپیریال ودانوي، ژوند له امنیت او سلامتیا او هوساینې څخه برخمنوي. یهدی بی الله من تبع رضوانه سبل السلام، په ژوند کې انسانانو ته د سلامتیا لارې چارې، د امنیت لارې چارې او د هوساینې لارې چارې ورخي. انسانان د تاریخ په اوږدو کې له ظلم، تبعیض، جنګونو، ناامنۍ او له ارزښتونو له غورځېدو سره لاس په ګریوان پاتې شوي. نن هم داسې ده، د دغو ټولو د علاج لاره قرآن کریم دی. که په قرآن عمل وکړو دغه ټولې ستونزې لرې کیږي، یعنی بشري ټولنې که د قرآن کریم په کارنده حکمونو چې یو شمیر دلته په لنډه یادوم عمل وکړي، بېله شکه له ټولو ستونزو څخه نجات مومي. د قرآن شریف په ظاهر کې هم ژوندانه زرګونه حکمونه شتون لري. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وفرمایل ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. انیق یعنی حیرانوونکی او ښکلی. د قرآن شریف ظاهر حیرانوونکی او ښکلی دی، د هغو کسانو لپاره چې ښکلی ژوند دی او ښکلی نظر لري. قرآن شریف په ښکلا او حیرانتیا کې بې ساری دی، لیکن باطن ژور دی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
www.parstoday.com/ps از مجده به پانه درک دی. تاس کالای سی پا دغا پانه که ده نره یا ده سیمی تازه خبرون ولوله یا خپل نظرون از مجده سر شرک کری. استاس و نظرون و رندیزون تسترگی پلاره یا.
روطفانو تا کتنه
دې رضاتمن اوریدونکو اوس مر سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی
او زیب شاهین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په دې پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران بیا د ځینو نورو بهرني ورسپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
نن د تهران چاپ تقریبا ټولو ورځپاڼو د اهل بیت طاهره علیهم السلام د مداحانو او شاعرانو په کتنه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ویناوې راخیستې دي چې له هغو څخه جمهوري اسلامي ورځپاڼې ته یوه کتنه کوو. دغه ورځپاڼې د معظم رهبر له قوله ولیکل محکمو مطالبو او شعرونو څخه استفاده او د مداحه د اصولو له ماتولو او د هغې د تشخص له بدلولو څخه ډډه پکار ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دوام کې تاکید وکړ نن سبا زموږ ځوانان ډېر زیاتې پوښتنې لري، د ژوند د سټایل په باب پوښتنې لري، د اصولي مسایلو په باب پوښتنې لري، پوښتنې هم په ځای دي، د سوالونو حل لاره فکر کول او ځواب ورکول پکار دي. دا کار باید په مجلسونو او محفلونو کې ترسره شي. د دغه کار مهم مرکز همدغه مجلس او محفل دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر پرون د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت د اهل بیت علیهم السلام له یو شمېر مداحانو او ذاکرانو سره په کتنه کې وفرمایل، مجلس او محفل د بیانونې د جهاد مرکز دی، د ملت په خلاف د رسنۍ جنگ په مقابل کې خپل رول وځلوي. دوی همدارنګ د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شخصیت لړو اړخونو ته په اشاره سره وفرمایل، د طهارت زیږی د خدای لپاره کار او له احسان اړولو نه بغیر خدمت او د مباهلې په قضیه کې له باطل جبهې سره په مخامخېدو کې ممتاز موقعیت د هغې بزرګواري ځانګړنې دي چې په قرآن کریم کې ورته په ډاګه اشاره شوې ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د سپیشل دفاع په پړاو کې او د رنگ د اتاتی ایم کال په فتنې کې د مداحانو خو امتحانونو او ور رول لوبونې ته په اشاره سره وفرمایل، مداحانو په حقیقت کې مجاهد پالنه او شهید پالنه کړي او دا اسلامی جمهوری نظام او دښمن ترمنځ په رسنۍ او کلتوري جنگ کې د انقلابی مداحانو په زړه پورې چغه ډېر کارندوالی لرلې او نن سبا هم دغه غوره چغه هماغه رنگ باید د دښمن له پراخې جبهې سره په مقابله کې غوره کارندوالی ولري.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ رسالت پر اسپانه ده. د تهران چاپ رسالت او رسپانه بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په حواله سره ولیکل، بشریت دی د حضرت فاطمه زهرا په سلوک عمل او ورته توجه وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې د کلیزې او د مور او میرمنې د ورځې په مناسبت د عقلمنې میرمنې نومې سیمینار کې په خپل وینا کې ویل، د حضرت فاطمه زهرا ملکوتي مقام او صفتونه ډیر لوړ مفاهیم لري. د اسلامي ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د میرمنې مقام حقیقي احترام او د اسلامي هویت ته پام د میرمنو اصلي موضوع ده ټینګار وکړ، د انسان لوړو کمالاتو ته په رسېدا کې د سړي او ښځې ترمنځ هیڅ توپیر نشته او د میرمنې د حقیقي هویت په ساتنې او خوندي کېدا سره او د میرمنو د شخصیت په لوړتیا سره به په هڅې سره ډېرې مشکلات او ترینګلتیاوې حل کېدلی شي. ابراهیم رئیسی د مقدس دفاع او اسلامي انقلاب د بریالیتوب په پړاو کې د میرمنو لوبوونکي رول ته په اشاره سره زیاته کړه، د اسلام د مبارزانو سرشیندنې او قربانۍ او میړنتوب د دغو میاندو خویندو او ماندینو ملګرتیا او تربیت پام ته داره دی چې په زغم او صبر سره یې مقاومت کړی دی. د اسلامي ایران ولسمشر همدارنګه میرمنې ته د اسلام د نظر په باب هم ویل، اسلام 1400 کاله مخکې د میرمنو لپاره د مالکیت حق، د میراث حق او د رای حق په رسمیت پیژندلی او دا په داسې حال کې دی چې په لویدیځ کې په وروستیو پیړیو کې دغو موضوعګانو ته پام شوی دی.
د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې بیا ولیکل، د یمن په سادا کې د سعودي ائتلاف د جنایتونو په خلاف په مختلفو سیمو کې مظاهرې شوې دي. د ورځپاڼې له مخې د لبنان او بحرین په شان یو شمېر هېوادونو او غزه کې هم د یمن په سعده ولایت کې د تیریګر سعودي ائتلاف د جنایتونو په غندنه کې اعتراضي تجمعات او مظاهرې شوي دي او خلک د یمن خلاف د جنگ د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. د بلې خوا سلګونو نړیوالو او مرستندویه ادارو هم د سعده د جنایت له ترسره کوونکو د تفتیش او د حقیقت لټونکي کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. د یمن د ولس په خلاف د سعودي او اماراتي تیریګرو له جنایتونو سره هممهاله په ټول یمن کې د انټرنیټ سرویس او نیټورک بند شوی دی.
عزیزانو، اوس هم د پاکستان چاپ ورځپاڼو څخه د راولپنډۍ چاپ جنگ ورځپاڼې د دغه هیواد د وزیر اعظم له قوله ولیکل که له حکومت نه بهر یم نو لا به زیات خطرناک یم، زه له هر چا سره خبرو اترو ته آماده یم. شهباز شریف اپوزیشن مشر نه بلکې مجرم دی، عدلیه ته پکار دی چې په ملت باندې رحم وکړي او په روزانه بنیاد باندې د دوسیې مطرح کړي او فیصلې دی وکړي. عمران خان زیاته کړه د مفاهمت خبرې شروع دي، نواز شریف هیواد ته نه راستنیږي. هغه رسنیو ته سپارښتنه وکړه چې نیوکې دي کوي خو پروپاګنډې دي نه کوي. ورځپاڼه په یو بل خبر کې ولیکل برطانیه پر روسیه باندې په یوکراین کې د حکومت د بدلولو تور ولګاوه خو روسیې د برطانیې دغه ادعا رد کړه. د یوکراین په باره کې د بیان په ورکولو د جرمني د سمندري ځواک قومندان استعفا ورکړه.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو څخه مسیر ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼه لیکي یوکراین د غرب او روسیې ترمنځ نانندری مخ په زیاتی دودی برطانیا تازه ویلی دی چې روسیه غواړي په یوکراین کې یو لاسپوڅی حکومت جوړ کړي او خپل ملاتړي واک ته ورسوي. روسیه په دې سرګندونو غبرګون ښودلې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د برطانیې دغه ډول سرګندونې ښیي چې دوی په یوکراین کې د کشمکشونو د ډیرولو په لټه کې دي. روسیې ویلي دي امریکا، برطانیا او غربي هیوادونو ته پکار ده چې له ورته بې اساسه ګنګوسو ډډه وکړي او په سیمه کې د وضعیت تر دې هم نه خرابوي. ورځپاڼه په یو بل خبر کې لیکي ایران افغانستان ته د درې میاشتو لپاره د تیلو او ګیسو د صادرولو اعلان کړی دی. ایران وایي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په افغانستان ته خپل تیل او ګاز صادر کړي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو له مخې لیکلي دي چې ایرانی چارواکو یو درې میاشتنی قرارداد لاسلیک کړی دی چې په بنسټ یې دغه هیواد تر راتلونکو دریو میاشتو پورې افغانستان ته خپل تیل او ګیس صادر کړي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قومي ویلي دي چې هیواد له خپل قلمرو څخه د افغانستان لور ته د ګیسو او تیلو د ترانزیټ درې میاشتنۍ اجازه ورکړې ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه ورکړې شوي دي چې واک ته د طالبانو د رسیدو وروسته د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې کچه د تیر په پرتله څو چنده زیاته شوې ده.
او یوریشیا دی یوې بلې خبرونې د طالبانو هغه پریکړې ته کتلي چې وایي د ځان مرګو لپاره ځانګړې لوا رامنځته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو پریکړه کړې چې ځانمرګي بریدونه د پوځ برخه کړي. د لیکوال په باور په دې کار سره به د افغانستان پر پوځ د تروریزم داغ پوري شي، ځکه دا د تروریستي ډلو یوه ځانګړنه ده. د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو ویان زبیب الله مجاهد وویل چې ځانمرګي برید کوونکي به چې دوی استشهادیان بولي د پوځ برخه وي، خو د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې ځانګړي ځواکونه په فعالیت کې وي او په ځانګړو عملیاتو کې به کارول کیږي. مقاله د طالبانو د دفاع وزارت هغه اعلان ته هم اشاره کړې ده چې وایي 1500 کسیز پوځ رامنځته کولو پلان لري.
گرانو محترم دوستانو ورځپانو ته د کتنې نننی پروګرام په همدې ځای ختمیږي. بیا به انشاءالله ورځپانو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه وخته خاد او آباد اوسئ.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
هر کلا راشا
چې په کور د مصطفی د سپوږمۍ شوله پیدا، هر طرف ته خوشاله شوې، په هر لور شوله رڼا. د مهربانو بخونکي الله په نامه د تهران رادیو د هر کله راشه د ګلبن ښایسته ګلانو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دا د یو ځل بیا هم ستاسو لخوا په را رسیدلو لیکنو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زه عبدالماجد دورانی او زما محترمه همکاره
فاطمی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې روغ رمټو د سلامتیا په جامه به پټ یې، پرون چې د جمادی الثانی د میاشتې شلمه نیټه وه، د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د بی بی خدیجه سلام الله علیها په کور کې د هغوی د قدرمنې او ګرانې لور بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې لکلیز سره برابر و. دا نیټه د ایران په اسلامي جمهوریت کې د مور او میرمنو د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. نو په دې مناسبت تاسو ټولو ګرانو اوریدونکو ته په تیر بیا محترمو میندو او خویندو ته او زما په خوا کې زما محترم همکارې میرمن فاطمی او دغه شان زمونږ پروډوسر میرمن بهرامی ته مبارکي وایو.
ډیره مننه. تشکر ماجد صاحب. زه هم ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره مننه کوم د هر کله راشه د ټولو مینوالو او د ګروپ د ګډونوالو چې خپل پوره پوره مینه څرګندوي او خپل پیغامونه، شعرونه او مطالب را لیږي. په نننی پروګرام کې هم د ځینو دوستانو را رسېدلي نظرونه، شعرونه او غږیز پیغامونه شامل وو. او کوم اوریدونکي چې ندی خبر هغوی ته یادونه کوم چې موږ په واټس اپ کې هم د هر کله راشه په نامه یو ګروپ لرو چې زیاتره دوستان پکې غړي دي او هلته زموږ سره او د یو بل سره د زړه خواله کوي. په ګروپ کې د شاملېدو لپاره زموږ د واټس اپ نمبر دی 00 99 شپږ شپېته 45 شپږ او درې شپېته. لدینه علاوه موږ ته د ایمیل له لارې هم خپل لیکونه را لېږلی شئ چې آدرس یې په دا ډول دی: pashto99@yahoo.com. او هم هلته یو که ستاسو خوښه وي ماجد صاحب یوه وړه شاندمه به اخلو او بیا را ګرځو خپلو قدرمنو اورېدونکو لیکونو ته. یو ځل بیا مو هرکلی کوو. راځو ستاسو ګرانو دوستانو را لېږلو لیکنو ته. په سر کې د ګران کرامت الله بداوی صاحب لیکنه راخلو چې وایي: د هر کله راشه ګروپ ټولو محترمو ملګرو ته جناب دورانی صاحب، محترم غیرت صاحب، محترم کوچه صاحب، محترم سلطانی صاحب، محترم فطرت صاحب، محترم پیر صاحب، محترم کاکر صاحب او ټولو ګرانو ملګرو ته سلامونه، احترامات او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. تل کامیابه، روغ، خوشاله او سرلوړي اوسئ. نو موږ هم د تهران رادیو د ټولو کارکونکو هم دا شان د هر کله راشه د خوږو دوستانو په استازیتوب ګران ورور بداوی صاحب ته په پوره پوره مینه وعلیکم سلام وایو.
بداوی صاحب مخکې لیکي چې وای دلته انټرنیټ دومره کمزورې دی چې ساده غږ یا آډیو نه خپروي، نو ځکه په لیکلي توګه پیغام درته وړاندې کوم او په دا سړه هوا کې خوشحاله او کامیاب اوسئ.
ډیره ډیره مننه ګران ورور کرامت الله بداوی صاحب، الله تعالی دې تاسو هم خات او آباد
لري. امین امین.
پیر نجیب الله شاه صاحب بیا را لیکي چې پښتانه دومره غلامان شوي دي چې ان په خپل مورنۍ ژبې یعنی پښتو لیکلو او ویلو باندې هم شرمیږي. نو خپلواکي ترلاسه کول د ذهني غلامانو کار نه دی.
نه د پیر صاحب ډیر حساس ټکی ته مو اشاره کړې ده، پر اختیا هم داسې ده، ځکه چې ویل کیږي که غواړي یو قوم له منځه یوسي نو اول ترې خپله مورنۍ ژبه واخله. او پښتون قوم خو نن سبا له همدې مسلې سره لاس او ګریوان دی او بیخي په ناخبرې کې لګیا دی، ځان له خپله پخې وهي. نو الله تعالی دې مونږ ټولو ته د خپلې مورنۍ ژبې د ژغورلو او په ټولنه کې د دودولو توفیق راکړي.
آمین سم آمین. او د ګران پیر نجیب الله شاه صاحب هم یو جهان مننه. ماجد صاحب دا یو شعر مې په لاس ته راغلی چې له کابله زموږ گران ورور غنم رنگ کوچی صاحب را لیجلی دی.
ډیر ښه کار کړی دی گران کوچی صاحب. خنو په شعر کې سوای
وای چې په هدیره کې چې په خپلو باندې وژاړم لکه د شمعې سوزیدلو باندې وژاړم، زما ملګری د سنگر خو ټول ګولو وخوړل، دا زه یو کس دی هم په سلو باندې وژاړم، مینې زما ټولې وعدې ولې دروغ ثابت کړې،
ولې
تا نه د زړه په صبرولو باندې وژاړم.
ډېر ښه.
ما نه اوس هم د غم لمانځلو عادت نه دی تللی، دا چې خندېږم په خندلو باندې
وژاړم. ډېره لا
مرمه خو نه، خدای پاماني را سره ولې کوي، لکه ماشوم به دې پتلولو باندې وژاړم. کوچه یې ولېږم د مځکې نه آسمان ته ګیله، دا چې د چا په یادولو باندې وژاړم.
آی های، دا چې د چا په یادولو باندې وژاړم. ډېر ښه شعرونه مو را لېږلي دي محترم کوچه صاحب. په قلم مو برکت شه او تل روغ رمټ او تاند اوسئ. همکار صاحب وخت خورانه بیا ډیر په تیزی سره روان دی، نو زه خو وایم چې یو وړه شانده مب وکو او بیا به راشو د ګران ملګرو غږیزو پیغامونو ته.
په ډاډه زرګي راغزی ملګرو سترګې په خپلو بڼو نه درنیږي. د ګران نظر محمد درمان صاحب په دې ښکلي شعر سره درته یو ځل بیا هرکلی وایو او راځو ستاسو قدرمنو دوستانو غږیزو پیغامونو ته. ماجد صاحب، لومړی پیغام د ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب چې پرون یې د فاطمی بیبي د زوکړې د کلیزې په مناسبت را لېږلی و، نو که ستاسو خوښه وي همدغه پیغام به واورو.
بالکل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تهران ریډیو قدرمنو چلوونکو او اوریدونکو ټولو ته د حضرت بی بی زهرا سلام الله علیها نیک مرغ زوکړه چې سمون لري، د جماعت ثانی شله منټې سره مبارک ویم. سو شعرونه وړاندې کوم په دې حق لا ټولو ملګرو ته ډالې وي چې په کور د مصطفی د سپوږمۍ شوله پیدا چې په کور د مصطفی د سپوږمۍ شوله پیدا، هر طرف ته خوشاله شوې، په هر لور شوله رڼا. څو بیبیانې ورته راغلې چې راتلله په دنیا، څو بیبیانې ورته راغلې چې راتلله په دنیا. آسیا بیبی مریم وا، هم کلثوم او هم سارا. او مبارک درته کوثر شاه، فرښتو کړله وینا. مبارک درته کوثر شاه، فرښتو کړله وینا. څه غرض چې د خلقت وو، خدای هغه کړلو پورا. ډیره ډیره مننه په دې هیله چې ان شاء الله دا شعرونه تاسو نشر کړئ.
ډیره ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب. تاسو ته هم د جنت د بیبیانو د سرداری بیبی د زوکړې د کلیزې مبارکي وایو، او بیا مو هم د داسې خو خو شعرونو او پیغامونو په تمه یو. فاطمه خو روز بلاړ شو خایسته چمن سیمې ته، چرته چې زمونږ تکړه او غیرتی او په پښتنو مین ملګری عبدالوهاب غیرت صاحب اوسیږي، او خپله یوه تازه لیکلې ترانه په خپل خوږ غږ کې مونږ ته راډالې کړې ده. نو ملګرو سره په ګډې اورو.
زمنګ زړې زمنګ ځان نور دین د خرڅو، زمنګ ګران افغانستان نور دین د خرڅو، زمنګ زړې زمنګ ځان نور دین د خرڅو، زمنګ ګران افغانستان نور دین د خرڅو، زمنګ ګران افغانستان نور دین د خرڅو. بس دی نور بس دی آغا تیری تیر وطنی قربان، بس دی نور بس دی آغا تیری تیر وطنی قربان، بس دا نور بس دا کابل جان نور دی نخر چو، زمنگ گران افغانستان نور دی نخر چو، زمنګ زړې زمنګ ځان نور دین نه خرڅو، زمنګ ګران افغانستان نور دین نه خرڅو. تم ناموس تم نور پتا یار کوتل، تم ناموس تم نور پتا یار کوتل، تاب سات تل پمیران نور دین نه خرڅو، زمنګ ګران افغانستان نور دین خرڅو، زمنګ زړې زمنګ ځان نور دین خرڅو، زمنګ ګران افغانستان نور دین خرڅو، زمنګ ګران افغانستان نور دین خرڅو.
زموږ ګران افغانستان نور دین خرڅو ډیر شایسته ترانه او له معنا ډک شعرونه مو ویل دي. محترم غیرت صاحب کور مو ودان، انشاءالله چې همیشه روغ جوړ او خوشحاله اوسې. اوس هم ماجد صاحب د خپل ګران قدر ورور کاکر صاحب،
بالکل نظام الدین،
نظام الدین کاکر صاحب پیغام اورو چې موږ ته څه وایي ګورو.
السلام علیکم. السلام علیکم د هر کله راش گروپ کی ټول ریډیو تهران کم پښتانه چې دی هغه ته سلامونه کوم. د جنوبی پښتونخوا پښین برشور څخه نظام الدین کاکړ ستاسو سره د ټلیفون په کرش حاضر یم. هیله لرم چې تاسو به ښه روغ جوړ او خوشاله یاست. د پښتو یو ډیر مشهور شاعر درویش دورانی صاحب وایي، وایي چې بیا نه تور پورته سي نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سی، تر څو به دوی په کلی کلی ګرځي دا به وای چې دا مینه دی ورانه سی، هو هغه کور دی رنگ سی، چې هر ځل دلته جنگ وي خو څوک هیڅ نه ورته وای. درویش چې روان در سره کم سړی په څنګ سی، کزړونه سره یو کو هو لاسونه سره ورکو، دا کاڼی بلالونه شي دا بوټي بلونګ شي. فقط تاسو ورور نظام الدین کاکړ ریډیو کمپیر
ایو جهان مننه نظام الدین کاکړ سے به ډیر خپل پیغام درا لګلې دے. ډیر ډیر مننه به ټولو پاستازي توپ درته. وعلیکم السلام هم وایو. بیا هم تاسو داسې خو خو پیغامونو په تمه به اوسو له خیره. ګرانو ملګرو یو ځل بیا راځو تاسو ګټورو او پسړه پورو لیکنو ته. زمونږ د تهران رادیو په خوانی ملګری ښاغلی بیات صاحب هم د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې د کلیزې په مناسبت د مبارکې خایسته انزورونه گروپ ته را لیږلې دي. یو جهان مننه کوو د محترم بیات صاحب چې تل خپل مینه څرګندوي او مونږ نه هیروي. نو د ژوند په هر ډګر کې او د تقاعد په دیش په ورځو کې ورته د کامیابی او خوشحالی او آرزو لرو
ان شاء الله تعالی.
وخت لک پاتې دی خو پتلو تلو کې به د ګران رازقجار صافی صاحب دارا لیږلې غزل دوستانو سره شریک کو چې وای خپل دردیدلې زندگی انزوروي نشم، کوم کار چې کومه هغه نن سبا کوي نشم، او دا بلا می وینه د تن ټوله صفا وڅخي، بیا هم شړی او زیوي او مړوي نشم. زه دغه هنر پر اختیار نه لرم، زما درده اوخ کې په لیمو کې ګرځوي او پټوي نشم، او جاره دا خنجر غورځول غواړي پر اختیار سره، جاره په لستون کې نور زه ګرځوي نشم.
بالکل بالکل، لکه د لستونې د مار په لستون کې خنجر ګرځول نه دی پکار. یو جهان مننه کوو د رازقجار صافی صاحب چې په ډیر موده پسې را یو جهان مننه کوو د رازقجار صافی صاحب چې له ډیر موده را پس دغه شعر موږ ته استولی، او هغه هم په غزل سره. کور مو ودان او وایو چې انشاءالله په هر ځای کې چې روغ او جوړ اوسې انشاءالله.
نو په دې دعا سره د ګران اورېدونکو نه هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ نننی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. خدای مو مل او ملګری. Oh,